پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې خبری مجله کې به واوري شي یو شمیر افغان سیاسون وایي د امریکا او طالبانو ترمن مذاکرات باید لسره پیل شي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو. زه اجمل تورمانیم چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبری مجله وړاندې کوم. خو تر هر څه مخه احمد تکل د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل ښار کې نن یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل. په جوزجان کې د ولسی پاڅونوالو څلور وسلول د یوې پلان شوې دسیسې په نتیجه کې ووژل شول، او د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د وسلول کړکیچ او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې نن یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي بمی چاودنه د کابل ښار د تایمنی سیمې په پنځم سړک کې شوې ده چې درې ولسی وګړي یې ټپیان کړي دي. فرامرز وایي بم مخکې له مخکې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې اتلسمه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د اتلسم تلین مراسم نمانځل کېږي. ښاغلی فرامرز وایي په دې چاودنه کې د مسعود پلویان نه بلکې د سیمې ولسی وګړي په نښه شوي دي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي د ولسی پاڅونوالو څلور وسلوال د یوې پلان شوې د دسیسې په نتیجه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د اقشې ولسوالۍ مرستیال شکرالله انقلابي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د خالد په نوم یو تن چې یو کال مخکې له طالبانو څخه تښتېدلی و او د ولسی پاڅونوالو له لیکو سره یو ځای شوی و خپل درې ملګري په ډزو وژلي او یو بلې ټپي کړی دی، چې وروسته بیا زخمی شوي کس خالد په خپله په ډزو وژلی. د نوموړي په وینا دا پیښه تیره شپه د اقچې ښار د شمال په یوه امنیتي پوسته کې شوې ده. انقلابي زیاتوي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ترافیکو سرپرست مدیر طالبانو وژلی دی. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبانو د ترافیکو سرپرست او د تنظیم د چارو امر اجمل عبدالرحیم زی تیره ورځ لومړی له ځان سره بیولی او وروسته یې وژلی دی. ښاغلی مخلص وایي د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره د اوکراین په ختیځ کې د وسلوال کړکیچ او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي. د خبر د کرملین ویبپاڼې خپور کړی دی. پوتین او ماکرون په مسکو کې د روسیې او فرانسې د دفاع د وزیرانو له لیدنې یوه ورځ مخکې ټلیفوني خبرې کړي. تاس خبری آژانس وایي د دواړو هیوادونو دفاع وزیران به د ایران په ګډون د خلیج د وروستیو پرمختګونو، د اوکراین د وضعیت او د مرکزی افریقا د جمهوریت په اړه بحثونه وکړي. د فرانسې دفاع وزیر فلورانس پارلی له دې مخکې تاس ته ویلي وو چې د بیلابیلو مسایلو په اړه به صادقانه خبرې وشي. هغې ویلي ګڼې جیوستراتیژیکې ننګونې شته چې فرانسه او روسیه شریکې ګټې پکې لري. میرمن پارلی ویلي بیش له شکه د ځینو مسایلو په اړه اختلاف لرو، خو دا اختلاف موږ د ډیالوګ دوام ته اړ باسي. تمه ده چې پارلی له خپل روس سیال سیرګی شویګو او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویلی دراین به له خپل روس سیال سیرګی لاوروف سره وګوري. هغه طوفان چې ورژن تاپوګان بهاما او شمالي کارولینا یې وځپل پرون له توندو بادونو سره د کاناډا لرې ختیځ ته ورسید. په میامی کې د طوفانونو د څیړنې ملي اداره وایي دورین طوفان به په سیمه ییز وخت د دوشنبې په سهار د اتلانتیک سمندر د کاناډا اړوندې برخې وځپي. فرانس پرس خبري آژانس وایي هالیفاکس ښار ته نږدې دې طوفان د اپارتمانونو ودانۍ او بخی د اپارتمانونو د ودانیو چتونه نرولی او د ساختمانی چارو یو کرین ماشین غورځولای دی. همدارس په ځینو ځایونو کې ونې هم له بیخه ایستلی دي. دورین طوفان یوه اونۍ مخکې په بهاما کې هغه مهال چې د 15 درجې طوفان و تر ټولو زیاتې ویجاړي رامنځته کړه. زرګونه کورونه یې ونړول او د 6 ساعتونو په ترڅ کې د بهاما د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه 40 کسان ووژل. د امریکا په شمالي کارولینا کې د دې طوفان له کبله د راغلو سیلابونو اوبه په کمیدو دي او د مین ایالت په ختیځ کې سخت بارانونه او تون بادونه تیر شوي او طوفان د مهال د کاناډا خواته روان دی. اورستای خبر د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په نیویارک کې خپلې ودانۍ ته نږدې په یو چمن کې د ښوونځي د ماشومانو 3015 بکسونه هدیرې ته په یوه ورته ترتیب کېښودل څو په دې توګه هر کال په نړۍ کې په تاوتریخجنو شخړو کې د وژل کېدونکو ماشومانو یاد ژوندی وساتي. د بشري مرستو په یوه روسي راپور کې یونیسف ویلي تیر کال په نړۍ کې له 2000 زیات ماشومان د جګړو په سیمو کې یا وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. دا له هغه وروسته چې ملګرو ملتونو د نړۍ په کچه کړکیچونو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې څارنه پیل کړې تر ټولو لوړه شمېره ده. د یونیسف اجرایوي مشرې هنریتا فور ویلي دي چې د ښوونځي بکسونه تل د ماشومتوب د هیلو او امکاناتو یو سمبول و. ټاکل شوی چې د نړۍ مشران 2 اونۍ وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې سره راټول شي او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون 1/3 کلیزه ولمانځي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان، د مرکزی افریقا د جمهوریت، سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن او د ډیرو نورو هیوادونو ماشومان د جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي.
له احمد تکلنا په مننه درنو اوریدونکو تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او وی پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم اوریدل شي. دا ازادي رادیو ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت سولې ته د رسیدنې یوازینې لار بین الافغاني مذاکرات ګڼي، یو شمېر افغان سیاسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي. د اجرایي ریاست ویان امید میسم:
دولت افغانستان یگانه رای حل رسیدن به صلح و ثبات، آغاز مذاکرات واقعی بین الافغانی و مالکیت افغان ها میدانه. امیدوار هستیم که زمینه برای فراهم شود.
په کندز کې وضعیت خپل عادي حالت ته راګرځېدلې، خو خلک شکایت کوي چې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارې لا هم تړلې دي.
دولتي ادارات لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمېر دولتي ادارات دا تړلې دي. خلک د ستونزو سره مخامخ دي.
په کونړ کې یو شمېر ځوانانو کمپاین پل کړي، خو د څه په اړه کمپاین؟
صنعت ته ریټ ورکړي 6.15 او دلته څوک ته حاضر نه دي چې په غریټ باندې ورکړي.
قدر مدونه وریدون کو که وقت و نور موضوعات او په دوهم نمایی که زماره زما حق و نیز اخبروانه هم اوریدلی شد. او د همدغه خبرونه د سر موضوع په داسې حال کې چې افغان حکومت سولې ته د رسیدنې وازنه لار بین الافغاني مذاکرات غني، یو شمېر افغان سیاسيون وایي د امریکا او طالبانو ترمن مذاکرات باید له سره پیل شي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا ترمن د مذاکراتو لغوه کول تیروتنه وګڼله. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې چې دا اوس را سره له کابل استودیو په مستقیمه کرخه ده.
بله ټول منصب وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه مذاکرات لغوه کړل شول، یو شمېر افغان سیاسيونی تیروتنه بولي. پخوانی جهادي مشر او د جمعیت اسلامي ګوند غړی اسماعیل خان وایي جګړه په جګړې نه ختمیږي، نو اړتیا ده د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل شي. ناشونه دی چې د زور او جګړې په مقابل کې د خبرې سولې ته ورسیږي، نو ناممکنه ده چې د سولې مذاکرات له سره پیل نشي. زه په دې باور یم چې دا یوه تیروتنه ده او د امریکا حکومت به بیرته جبران کړي او د سولې خبرې به بیرته پیل کړي. د افغانستان د انقلاب اسلامي حرکت مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین هم وایي چې له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات به خامخا پیلېږي، خو که له امریکا سره هوکړه ونه شي سوله اسانه نه ده.
از افغانانو مذاکرات خو ضروری دي او حل د مسلې د دې لارې نه راتللی شي، ممکن ده خو د مسلې اصیل لوبغاړی امریکا ده، دلته د امریکا حضور ده، د امریکا حضور دلته ادامه د جنگ ده، دغو حضور چې ختم نه شي یا له هغو سره خبرې ونه شي او دلته د صلح راتګ اسانه کار نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبه په شپه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل څو ټویټرونو کې، البته په څو ټویټونو کې، د امریکا او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات لغوه کړل. ټرمپ وایي د طالبانو له مشرانو سره یې خبرې وروسته له هغې لغوه کړي چې په کابل کې د دغې ډلې په برید کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه ووژل شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې بیا راغلي چې د افغانستان خلک او دولت با عزت او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هله ځلو ته ژمن دي. د ارګ اعلامیه وایي موږ تل ټینګار کړی چې واقعي سوله هله راتلی شي چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربان ته غاړه کېږدي او افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د طرح مدافع او تطبیق کوونکي په توګه د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړو ته درناوی کوي او د دې جګړې له خوا د سولې لپاره د افغانستان د خلکو پر محدودیت او د افغان دولت پر مالکیت د وړاندې شوې کړنلارې تعقیب خپل مسؤلیت ګڼي. له دې سره د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د حکومت له لوري د اجرایه ریاست ازل شوی مرستیال محمد محقق بیا وایي چې طالبانو سره د جګړې فکر موجود دی، هغه څه چې د هیواد او نړۍ له حالات سره برابر نه دي.
ساختار روحي وانی طالبان هم مساعد با
زه د طالبانو روحي او رواني جوړښت د سولې د مذاکرات لپاره مساعد نه بولم. د هغوی ایدیالوژي چې کومه ده په هغه کې سوله نه بلکې جګړه مطرح ده، هغه څه چې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو شرایطو لپاره مساعد نه دي. له دې سره د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې یوازینۍ لار د سیاسي لارې بین الافغاني مذاکرات دي.
دولت افغانستان
دای وای د افغانستان دولت د سولې در رسیدو او د مسلې د حل لپاره وزنې لار د واقعي بین الافغاني مذاکراتو پایل بولی. لمن یو چې د دې لپاره زمينه برابر شي چې موږ د سیاست لاري د تاوتریخوالي د کمیدو او سولې ته در رسیدو شاهدان ووسو. د یادونه وړ ده چې په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره هم اړیکه کړې او د هغوی د جواب په تمه یو، او همدارنګه د راپور بشپړ حال به د ورځې په جریان کې اوریدونکو ته واورو. بلې تورمان صاحب
ډیر ډیر مننه. قدرمنو اوریدونکو، اغلی عزیزی په دې بسنه نه کړې او د موضوع په اړه د نړیوالو چارو یو کارپو انتظار خادم هم پوښتل دی. خاغلی خادم وای
په طرفونه به مسله تحلیل کما، یو دا دی چې په مذاکرات دغه مخکې وروسته تک دا ممکن وي، دا معمول وي، دواړه طرفونه د بل د فکر خلاف او د هغوی د فکر نه ورپورته داسې تکتیکونه کاروي چې په مقابل لور باندې فشار راولي، یو د بل د ضعف نقطې ویني. ولې په عین زمان کې دغه دوه بریدونه په کابل کې فکر کوم چې دا ناوخت یا ناسم وخت شو. اصلا بریدونه خو ناسم وي هر وخت، جګړه هر وخت ناسم وي، خو په ګرین ویلج باندې په ششدرک باندې کله چې خریدار کابل کې وو د طالبان د خوانس بریدونه کېدل، د خپل ذات کې رقم پیغامي امریکایانو ته ورکول چې لا اوس هم په جنګ باندې اقتدار لري. په څنګ په کلو کې بمبارونه کېدل، چاپی وهل کېدې، د طالبانو خلک موجود کېدل. نو دغه اوس کوم حالت دی فکر کوم چې دا تر هغه په دوام نه کوي. ډونالډ ټرمپ د شخصیت په لحاظ باندې ستړی دی چې د شمالي کوریا سره منی ویلی وای چې کوم ځان اوس سره ملاقات نه کوم، هغه راکټمن دی او سبا سره به ملاقات وخت جوړ کړ. ایران ویلی چې یو د اټومي وسلې یو بد هیواد دی، به ورته ویل چې تر خبرو تیار یم. پاکستان تر روسیې وادو به د صدر اعظم عمران خان په حضور کې د مخ دوستان یاستي. نو ډونالډ ټرمپ بیک گراوند تاو شخصیت په کتلو باندې دا یوازې خبره کوي، ولی په امریکا کې سیستم موجود دی چې د سیستم به ته د سولې خبرې را پیدا کړي، را ژوندۍ کړي او د میز مذاکرې ته راشي.
څه فکر کوئ، آیا په رښتیا هم که چیرې د امریکا او د طالبان ترمنځ دغه مذاکرات دوام نه پیدا کوي، فکر کوئ چې طالبان به دې ته آماده سي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، یا حداقل افغان سیاسونو سره د مذاکرات وکړي او افغانستان کې سوله راسي؟
جګړه دریو طرفونو ترمنځ، د طالبان او امریکا او طالبان او افغانستان حکومت. طالبان په تیرو نهو میاشتو هم دا خبره کوي چې کومه پړاو تفاهم به د امریکا سره وشي او بیا به د افغانستان حکومت سره خبرې کوي. نو فکر کوم چې تر هغه وخت پورې د امریکا سره تفاهم ونشي، د افغانستان د حکومت سره به د خبرو آغاز دا یو معجزه وي. ولې که چېرته وشي، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي، ځکه د امریکا اړخ بیل دی او د افغانستان اړخ بیل. نو هیله ده چې د افغانستان د اړخ سره خبرې پیل شي.
په هر صورت کې هر لوري ته خبرې کیږي یا د څو لورو ترمنځ خبرې کیږي، هغه د افغان سولې خبرې دي. اوس افغان حکومت ته څه پکار ده چې باید وکړي په دې برخه کې؟
د افغانستان حکومت د لپاره مناسبه ده چې جذباتي احساساتي لاړ نه شي، د سولې لپاره میکانیزم جوړ کړي. هر غبرګون چې د امریکا د خوانه ښکار کیږي، هغه د یو بنیاد په حیث باندې نه وانخلي، بلکې خپل ځان لپاره خپل ملاحظات، خپل میکانیزم، خپل قدمونه ولري. طالبانو سره، د سیمې د هیوادونو سره او خاص د امریکا سره یوې نتیجې ته ورسیږي، او هغه د افغانستان د ترپاتې ثبات راتګ مسله ده. یعنی امریکا هم نه غواړي د خلیجات په شمول باندې، د کمپیو په شمول باندې، چې افغانستان حکومت وایي چې یا دې داسې سوله وشي چې د دوی د ګټه په کې وي، یا دې بالکل سوله نه کیږي، ځکه دا نه همېش د خلیجات سره همدانان رهوي. د افغانستان د حکومت لپاره بهتره هم دا ده چې چوکاټونه جوړ کړي، تاریخونه جوړ کړي، د ملي سولې لپاره چې هر اړخ پکې شامل هغه پکې راواچي، او تلپاتې سوله چې د ملت ګټې پکې وي، نه د یو څو اشخاصو ګټې پکې وي، داسې یو سولې لپاره تاریخ پیدا کړي.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم و چې طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه څرګندونې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
دوستانو، اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه چې خاطر پردیس برابر کړی دي.
د هلمند ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي سکل بلدی ولایت څخه شاوخوا 23 زره میټریک ټونه پلي حاصلات ترلاسه شي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس سلمی علي کو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سکل په ټول هلمند کې 5299 هکتار ځمکې پر سر د پلیو کرکیل شوې.
ریاست زراعت هلې ځلې کوي ترڅو د پروسس د مونپلیو په برخه کې پر یو طرح باندې کار کوي، چې دا طرح نهایت او مقامی وزارت زراعت ته واستول شي. د تصویب وروسته پر دې باندې سرمایه گذاری وشي، لکه د پکتیا جلغوزي چې پروسس کیږي، همدغسې د هلمند د ممپلۍ دپاره مو طرحه جوړه کړې ده چې د هلمند ممپلۍ دلته پروسس شي.
د ښاغلي لکو په خبره د پلیو د حاصلات ترلاسه کولو سره به د هلمند بزګران شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د ده په خبره نادلي، مارجا، ګرمسیر او ګرشک هغه ولسوالۍ دي چې د پلیو حاصلات پکې د تیر کال په پرتله زیات دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونوي په نږدې راتلونکو کې به د دې ولایت په هوایي ډګر کې د تازه میوه او سبزیجاتو لپاره یو سړه خونه جوړه شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړوي امیر یارمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه سړی خونه کې به شاوخوا 1500 ټنه محصولات ځای پر ځای شي.
چالش برای میوه‌جات تازه، برای سبزیجات با وجود آورده عدم موجودیت سرخانه بوده و وزارت زراعت هم به این ارتباط تلاش های انجام دادن و یکی را در سرخانه ها رو می خواهند که به داخل هرات اعمار بسازند.
د ښاغلی یارمن په خبره حیرات ولایت د سړو خونو د نشتون په برخه کې له پخوا ستونزې درلودې، خو په تازه اقدام کې د کرنې او مالداری وزارت د غستونزې تجدید پاملرنه کړې او نن په کابل کې بهرنی اسعار د افغانۍ پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 6 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1502 افغانۍ.
او دا هم یو بهرنی موضوع د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېج او د ایران د اټومي لانجې د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. پر روسي اروپای ټولنې لدې قبل چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه لخپل خاور سره ملحق کړي بندیزونه لګولې. خو د ایران د اټومي لانجې په اړه بیا د روسیې او فرانسې دریس تقریبا سره نږدې ده. دا موضوع زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړي چې همدا اوس را سره په سټډیو کې ده. نوری صاحب، د روسیې او فرانسې ولسمشرانو کله او په مشخص ډول د دغه دواړو مسایلو په اړه څه وویل؟
بله تورمن صاحب، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په ټلیفون خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې پر وسلوال کړکېچ او د ایران پر اټومي پروګرام دواړه سره وغږېدل. د خبر البته د کرملین ویبپاڼې خبر کړی. د دغه خبر له مخې د مکرون او پوتین د خبرو زیات جزئیات البته ویبپاڼې نه دي پټه کړي، خو دواړه مشران یو ورځ وروسته له هغې په خپلو کې سره خبرې کوي چې روسیا او اوکراین هریو په خپلو کې 15 بندیان تبادله کړل. دواړو خو ویل چې هلمند دغه اقدام به د کیف او موسکو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو سبب شي. د فرانسې د ولسمشر دفتر هم په خبر شوی بیان کې مکرون د بندیانو دغه تبادله یو ښه اقدام بللی دی. په عین حال کې پوتین بیا ویلي چې که د نورماندی د ډلې چې پکې روسیا او اوکراین، فرانسا او جرمني شامل دي، هر راتلونکو غونډه کې باید له مخکې بشپړ تیاری ورته ونیول شي تر څو د دغه کړکېچ حل لار پیدا کړي. مکرون او پوتین دغه راز په دې خبرو کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون موضوع هم وڅېړله، خو په دې اړه د دواړو مشرانو جزئیات هم نه دي په ډاګه شوي. ولی روسیا او فرانسا دواړه دغه تړون د ژغورلو لپاره هڅه کوي.
بلې نوري سه ویل کیږي چې د دواړو مشرانو له دغه خبرو وروسته یو ورځ به روسیا او فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم سره وګوري. د دوی د کتنې په اړه یې ویل شوی دی.
د روسیې تاسو خبري آژانس ویلي چې د روسیې او فرانسې د دفاع وزیران به د ایران په شمول په فارس خلیج کې په وروستیو پرمختګونو د ایران پر وضعیت د مرکزی افریقا د جمهوریت په اړه په خپلو کې بحثونه وکړي. دا بحثونه نن کیږي. د فرانسې دفاع وزیر فلورانس پارلی له دې لیدنې مخکې د تاسو خبري آژانس ته ویلي وو په بیلابیلو مسلو به صادقانه خبري وشي. نوموړي ویلي ډېرې جوس تیجیک ستونزې شته چې فرانسا او روسیه په کې شریکې ګټې لري. نوموړی به د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري او دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان به هم له خپل روس ساری سرګی لاوروف سره وګوري. لودریان موسکو ته تر روانېدو مخکې یو فرانسوي تلویزیون ته ویلو چې دا ډیر وختي ده چې پر روسیه هغه بندیزونه لري شي چې له اوکراین څخه د کریمیا د ټاپو وزمې د لاندې کولو له کبله پرې د اروپایي ټولنې لخوا لګېدلې دي. البته د اوکراین په ختیځ کې هم کړکېچ په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې پیل شو چې کرملین پلاو بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د دولتي ودانیو نیول پیل او په دونیسک او لوهانسک هم ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په سیمه کې د جګړو په ترڅ کې له 14,000 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 1.5 میلیون نور هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې دننه د بې ځایه شوو تر ټولو لویه شمېره ده.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو نوریاس نوری و چې په دې نړیواله موضوعي معلومات راکول چې د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او د ایران د اټومي لانجې د واري پر لارو چارو خبرې وکړې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو نن د وګیا سمبلی د میاشتې 13 نیټه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د تلین لورځ سره برابر ده. زموږ همکار محمد واصل وصال د کابل سټډیو نه را سره ده او په دې اړه معلومات راکوي چې آیا نن د غوراز د په کابل کې لمانځل شوی که څنګه. بلې وصال صاحب تاثیر سره یې
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د سمبلی 13 د پخوانی جهادي قومندان احمد شمسوت د مړینه د تلسم تلین منځنه په کابل کې روانه ده. په دې ترڅ کې رسمي غونډه هم شته چې بیلابیل جهادي قومندانان او همشان د غپاړه ویناوي او خبرې اترې کوي د دغه ورځې په اړه. بلخوا بیا د دغه جهادي قومندان یو شمیر پلویان سړکونو او واټونو ته د کابل ښار راوتلي، چې ورسره د برهان الدین رباني د دورې د حکومت درې رنګه بیرغونه دي، د احمد شاه مسعود عکسونه، او دوی سره دا شان وسلې، برچې او ځینې نور وسایل هم شته چې دوی په سړکونو باندې اتاغه خپل موټر هم رنګ کړی دي او راوتلي دي. خو یوازې په دومره تفاوت سره د نورو کلونو په پرتله البته چې د دوی شمیر لږ شوی دی، په نورو کلونو کې به د دوی شمیر زیات و، خو سږ کال یې شمیر دومره ډیر نه دی. تازه پیښه چې رامنځته شوې ده هغه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروې امینی ویلي دي چې د کابل ښار د ترافیک څلور لارې کې د اتلسم د سمبولې د منځون کو لخوا د کابل ګرنیزون قومندانۍ یو سرتیری په ډزو سره وژل شوی دی. دا شان د هوایی ډزو خبره هم شته چې د دغه منځون کو هوایی ډزې هم کړې دي، خو لا تر اوسه پورې د کومو تلفاتو
افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي تدابیرو په اړه څه نول ویلي دغه ورځې په مناسبت؟
بله، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د شهیدونه یو د عاشورا په ورځو کې که هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړي نو چلن وشي. سره له دې چې امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ولاړ دي، د ګرنیزون سرتیري ولاړ دي، خو بیا هم کاروانونه دي او دوی لکه د تیر په څیر بیا هم همغه ډول چې هوایي ډزې کوي، بیرغونو سره راوځي، لارې کوڅې بندوي، همدغسې منځنه دوی سکل هم ترسره کړه. خو امنیتي ځواکونه دوی سره سروکار نه لري، کومه مداخله د دوی په کارونو کې نه کوي، حتی دا چې حتی هغه د یو د ګرنیزون سرتیري باندې دوی ډزې کړي هغه وژل شوی هم ده. تیر کال هم د احمد شمس سوت د ولسم تلیندن منځنو په ورځ د هوایی ډزو له امله تورمنسب ډیر لس کسان ټپیان شوي وو، او په همدې ورځ د منځون کو پر کاروان یو انتحاري یو چاودنه هم شوې ده تورمنسب، چې د تایمنی په پنځم سړک کې چې له امله درې تنه ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
ډیره ډیره مننه محمد واصل وصالو چې په کابل کې د سنبلې د اتلسمې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د تلین د منځلو په اړه معلومات راکول. د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې سر دی چې امنیتي وضعیت عادي حالت را ګرځېدلې ده، خو لا تر اوسه پر یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی، او د دې مسلې له خلکو سره یو څیر ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
خلک شکایت کوي چې په کندز کې یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو تر اوسه پورې خپل کار نه دی پیل کړی. د کندز اوسیدونکو وایي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی، او کارکوونکي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي، او دغې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر بلند معیار او ایمل کاکړ په دې اړه وویل،
دولتي ادارات لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمېر دولتي ادارات د تړلل دي، خلک د ستونزو سره مخامخ دي، او کوم ضرورتونه چې خلکو ته پیښي هغه دوی نشي کولی چې دوی دا په ښه توګه سرته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دولت نه دا ده چې دې ته د پایټکۍ کېږدي.
دولتي مامورین هم خپل دندې ته تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي، یو تعداد بانکونه هم ستونزې لري، بانکونه تړلي دي، خلک بیا د پیسو ته هغوی وایي زموږ سیستم فعال نه دی، دا ډېرې ستونزې جوړ کړې. زمونږ د مرکزي دولت نه او د محلي ادارې نه هیله ده چې د امنیت په تامینولو په برخه کې جدی
ترڅو د خلکو تشویشونه رفع شي. په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني، او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه وکړي ترڅو د خپل کار پیل او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اکثر خلک چې موږ ته مراجعه کوي اداراتو کې څوک نشته په مکتبو کې څوک نشته یعنی که تاسو وګورئ په دې کوڅه کې دا ماشومان هم تاسو پوښتنه وکړئ دوی هم مکتب ته چیزې معلم نشته او بانکونه اکثره بانکونه بند دي موږ له محلي ادارې نه دا خواهش لرو چې هر څه عاجل دغه مشکلات د خلکو ته رسیدګي وکړي چې څوک خلکو له جنګ نه بدبخته دي دا خپل مشکلات په دغه ادارو کې حل کړي
له دې سره سم د کندز دیوالي وایان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې خپل مامورین حاضر او خلکو ته د عامه خدمات وړاندې کړي.
البته د اداري جلسه کې ټولو رئیسانو ته د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې دوی نورمال حالت ته راوګرځي. څه ناڅه ستونزې وې د بانکونه تړل شوي وو څه ورځې مخکې علت یې همدا و چې وسوال مخالفینو ګواښونه وو خپله رهبري هم کوشش کوله چې خدای مکړه له دغه حالت څخه څوک ناوړه ګټه پورته کړي ځینې بانکونه تړل شوي وو. ولایتي اداره په ټول قوت سره کار کوي چې خلکو ته بېرته په ټولو برخو کې خدمات ورسیږي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی ولایت څو ورځې وړاندې د خونړۍ جګړې شاهد و. د خلکو په وینا چې دغه جګړې ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او دغه راز د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو نظم او سیستم هم خراب شوی او دا مهال خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
قدر منو اوریدونکو د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل سټیجو ته راغلی دی د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
په داسې حال کې چې نن د سنبلې 13مه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 13م تلین مراسم منزل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په ترافیک څلور لارې کې د ګارنیزیون یو سرتیری د احمد شاه مسعود د پلوي لاریونوالو په ډزو ووژل شو. په کابل ښار کې نن یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل. د کابل امنیه قومنداني وایي چې دا بم د کابل ښار د تایمنی د سیمې په پنځم سړک ځای په ځای شوی و. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو څلور وسلوال د یوې پلان شوې دسیسې په نتیجه کې وژل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره د اوکراین په ختیځ کې د وسلوال کړکیچ او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي. ټاکل شوې چې د دواړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم نن پر بیلابیلو مسایلو بحث وکړي. او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په نیویارک کې خپلې ودانۍ ته نږدې په یو چمن کې د ښوونځي د ماشومانو 3015 بکسونه هدیرې ته په ورته ترتیب کېښودل څو په دې توګه هر کال په نړۍ کې په تاوتریخجنو شخړو کې د وژل کېدونکو ماشومانو یاد ژوندی وساتي.
قدر من اوریدونکو لجمن سره سم ونشول کول چې کونړ کې د ځوانانو د کمپاین راپور د تخبر کو چې خلک د تاسوی چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي. دا راپور به ان شاء الله په نور خبرونه کې در تخبر کو. اوس هم د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زماره زما حق ځنګړې خبرونه د دې ونې بحث مو ولایتونو ته د اساسو او غیر اساسو موادو د لیکد او په انتخاباتو کې د زیات لګښت په اړه چمتو کړی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای له عادي بودیجې او د موادو له انتقال پرته په افغانستان کې په هر رایه 15 امریکایي ډالر لګښت راځي. د چرنل مخې په ګوانډي هیواد پاکستان کې د وی رایه لګښت 15 ډالر، ایران کې 1 ډالر 80 سنت، تاجکستان کې 3 سنت او په هندستان کې 1 ډالر 20 سنت تخمین شوی دی. په دې اړه مبحث را بللې چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیر رسام ملمان دي. ملمنو ته خره غلاست وایم. لومړی پښتنه له مرزا محمد حق پرس نه پیلو حق پرس سب کا د انتخاباتو د ورستې پرمختګونو او چمتووالو پړ باندې د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړه مهرباني.
سلامونه جناب افغان صاحب، تاسو ته رسا صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د عملیاتي پلان د تطبیق په درشل کې دی. خوشبخت نه باید وای چې ټاکنو ته ډیری لنډي ورزې پاتې دي او هغه برنامه چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون د خپل محلويش مطابق درلود خوشبختانه چې په ډیر شوب ډول باندې په دې ورځو کې تطبیق کیږي. زه غواړم چې اولان معلومات د انتقالات په برخه کې اوریدونکو ته ورکم. هغه دا دی چې خوشبختانه باید وایي تر دې مهاله پورې د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون څلور ویشتو ولایتونو ته خپل حساس او غیر حساس مواد انتقال کړي دي چې په دې ولایتونو کې لس هغه ولایتونه دي چې د حواله لارې انتقالات شوي دي. او د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې موږ هرات، زابل او روزګان ته هم د هوا د لارې انتقالات سرته ورسول او نن هم بارګیری روانه ده، بستبندي جریان لري د انتقالاتو په برخه کې چې هر څه چې ژر ممکن د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون د خپل عملیاتي پلان مطابق غواړي چې ټول ولایتونو ته انتقالات سرته ورسي. د یادولو وړ ده چې تر 22 دسمبر پورې زموږ ټول انتقالات باید سرته رسیدلي. د هغه څخه وروسته بیا ولسوالیو ته انتقالات پیل کیږي. د ولایتي د پاتیرو څخه د ولسوالیو څخه بیا محلونه او مرکزونه او قریجات ته ځي. د بایومیټریک په برخه کې خوشبختانه باید وایي چې هغه وروستی ازمایشتي ورژن چې موږ انسټال کړی و په هغه کې ځینې ستونزې ایجاد شوې. مثلا ستونزې دا وې چې ویل کېدل چې بایومیټریک د دې ظرفیت نه لري چې د تکراری رایو مخنیوي وکړي، خو کوم اخیرنۍ اپلیکیشن چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون د ډارملوک د کمپنۍ په همکارۍ باندې انسټال کړي، موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې بایومیټریک د دې ظرفیت لري چې د تکراری عکسونو مخنیوي وکړي، د تکراری د ګوتو د نښو مخنیوي وکړي او کاملا بایومیټریک کولای شي چې شفافیت او د تقلب مخنیوي وکړي او شفافیت رامنځته کړي چې په دې برخه کې ټولې هغه اندېښنې چې د ملت سره د سیاسي عذابو سره د مدني ټولنو سره د مطبوعاتو سره موجودې وي هغه د منځه ولاړل او زموږ سره سیاسي عذاب د بایومیټریک په استفاده کې پر روانو ټاکنو کې هم توافق وکړي او په دې برخه کې زموږ انتقالات پیل شول. زیاتو کم 40,000 بایومیټریک په پام کې نیول شوی دي چې په دې 40,000 بایومیټریک کې به 9,000 مرکزونه د محلونو د پاره په هر محل کې یو بایومیټریک موجود وي، یعنی 9,000 بایومیټریک به زموږ د محلونو مطابق کمیسون آماده کړی دي. 4,000 بایومیټریکونه د آموزش لپاره یا د ټریننګ لپاره آماده شوی دي او په هر مرکز کې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون د داخلي طرز العمل پر اساس باندې باید یو احتیاطي بایومیټریک هم موجود وي چې په دې برخه کې هم د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسون کوشش او هڅه کړې ده چې د تقلب مخنیوي وکړي او بیا هغه ستونزې او مشکلات چې موږ د ولسی جرګې د ټاکنو په جریان کې ورسره مخامخ شوي وو هغه دوباره تکرار نشي. د دې ترڅنګ انټرنیټي سهولتونه هم په بایومیټریک کې ایجاد شوي دي، یعنی هر بایومیټریک د ځان سره سیم کارت لري. د هغه شبکې سیم کارت چې په کوم لوکیشن یا موقعیت کې کار کوي او دغه د انټرنیټي سهولتونو څخه به برخوردار وي.
مطلب رای به انلاین
په هغه مرکزونو کې چې انټرنیټ سهولت مهیا وي هلته به دغه بایومیټریکونو پایې به انلاین وي او زموږ دغه ډاټا به په ثانیو دقیقو کې انتقالي جو عمومي سرور ته. هغو ځایونو کې چې بیا آفلاین وي کله چې انټرنیټ اکسس دغه بایومیټریک ترلاسه کړي په اتومات ډول باندې به ټوله ډاټا ځي و سرور ته. یو څه چې د یادولو وړ ده او د څار بنسټونو ته هم موږ غواړو چې خوشخبری ورکو هغه دا دی چې دا ځل په بایومیټریک کې د نتایجو فورمې انتقالي جو عمومي سرور ته، یعنی کومې ګونګسي او کومې ستونزې او مشکلات چې موږ په ولسی جرګې په ټاکنو کې درلودل چې په ریزلټ شیټ کې لاسوهنه کیږي دا ځل ریزلټ شیټ په اتوماتیک ډول باندې عمومي سرور ته انتقالیږي او هیڅوک نسی کولی چې پرزل شټ کې لاسوهنه وکړي او د غملي پروسې ته صدمه ورسي. دوامه مسله چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون کار پر کړی خوشبختانه هغه د اصلاحاتو برخه تاسو خبر یې چې یو شی د واټر لیست برخه تم زه اشاره کوم چې واټر لیست یا لیست رای د هندگان تکمیل سو او زموږ ارقام 9.6 میلیونه تر رسیدي چې په دې برخه کې یو ځل ۲۰۰۰ د هویت پانو تصفیه د سفتي اول نفوذ د ادارې لخوا سرته ورسول او څلور لکه تصفیه بیا د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون په دې لستون کې رامنځته کړل. د تقویتی سبتنام سره یو ځای دار کام ناشر شپږ میلیون ترسیږي او موږ په ویب سایټ کې او د کمیسیون په فیسبوک کې اعلان هم وکړي او دا مو هغه اپلیکیشن مو هم د خلکو سره شریک کړي چې هر څوک خپل نوم او خپل استیکر شریکولی شي.
دغه تاسو یو مسولیت هم د خرازم دغلته کوم مواد چې تاسو ولایتونو ته انتقال کړي دي د انتقال په حال کې دي کې مو حساس مواد او غیر حساس مواد دواړه شامل دي؟
بله موږ دوه ډوله مواد لرو.
ډیر زیات تاسو تر ازم غلی رسا مخکې حق پرسته بیا دونه وکړه وایم حساس او غیر حساس مواد ټول د انتقال په حال کې دي ځینې ولایتونو ته رسیدلي بیا ولایتونو د انتخاباتي او محلي رسم ولسوالۍ او حتی مرکزونو او محلونو ته رسیږي. فقط یو ستونزه چې د تل د تاسو لخوا د څار بنسټونو لخوا مطرح شوې ده هغه د دغه حساس موادو ساتنه او حفاظت دل د تاسو اندېښنې څومره زیاتې دي چې دغه مواد به د دې کسانو لاس ته ورنسي چې هغه به سبا د انتخابات یو درغلي خواته بوزي چیلنج خواته بوزي؟ تاسو اندېښنې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته حق پر صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام ورکوم. دا به وایم چې پدری باندې وایم چې سم
پوښتنه مهرباني
نگرانی اگر چه انتقال مواد حساس و غیر حساس به ولایات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به تقویم تعیین شده از بر لایحه ها و همچنان مقرراتی که هست اینا آغاز کردن همین پروسه را، بر علاوه از اینکه ما ایره یک گام نیک میدانیم که مطابق به تقویم تعیین شده کمیسیون انتخابات حرکت میکنه، اما بعضی از نگرانی هایی هم موجود است که ما از این بابت نگرانی داریم. انتقال مواد حساس و غیر حساس که از ولایات غربی آغاز شده و مواردش را ذکر کردن آقای حق پرست، اینا به مرکز ولایت ها انتقال داده شده، اما مشکل اساسی اینجاست که این مواد چگونه از مرکز ولایت به ولسوالی ها انتقال داده خواهد شد، به خصوص ولسوالی های دوردسته که ناامنی اونجا بیشتر هست و همچنان گمان از این وجود داره و نگرانی از این وجود داره که مسئولین زورمندان
کله چه ده انتقال پروسه پیل کیدل یا وس لړی روان دي په دې برخه کې تاسو ته نظارت بلند درکړسه وي؟
زمانی که بسته‌بندی می شود این مواد از ما ناظرین ما اوجا حضور داره، ولی در جریان انتقالش که نیاز بر نظارت نیست، چون این مواد بیشتر از طریق هوا انتقال داده می شود و یا بعضش از طریق زمین، بعد در این مرحله نظارت ضرورت نمی شود. اما پیشنهادی که بر کمیسیون داریم و خواسته هایی را که ما از کمیسیون داشتیم در مورد انتقال مواد، نوع حفاظت این مواد حساس است و همچنان مسئولیت این مواد که در کجا و چگونه توسط کی یا حفاظت میشن تا ای که از دستبرد قماندان ها و زورمندان محلی در امان باشد.
کله چې د ولایت مرکز یعنی ولایتي دفتر ته د مواد رسیږي الته د تسلیمي په وخت کې د تاسو بنسټ کوم الته د څار نظر ست کنه؟
ناظر ما در مرکز که اونجا مواد انتقال داده میشه در مراکز ولایات نیستند و اونجا حضور ندارند، اما امیدوار هستیم انشالله از تضمینی را که کمیسیون کرده و وعده ای را که برای حفاظت از این مواد داده پابرجا باشد. و یک مورد دیگر هم که بیشتر توجه برش بکنن که مسئولین مشخص برای حفاظت از این مواد در محلات رایدهی و در محلاتی که این مواد انتقال دادن باید مشخص شود تا یا بعد از پروسه پاسخگو باشند. اگر خدای نکرده دستبردی در مواد صورت میگیره، بعد همین مسئولینی که در ولایت ها و در ولسوالی هایی که مواد انتقال شده و حفاظت این مواد مربوط از اونا میشد، اینا باید مورد پاسخگویی قرار بگیرن که آیا کسی دستبرد داشته نداشته، اگر مشکل به میان می آید کیها در این مشکل شکایت داشتن. این همین مشخص اگر شب از کمیسیون میتونه یک گام نیک باشه.
حق برسه با ادودی در اندیکنیت تاسی جواب سده
یو خو هغه ستونزې او مشکلات دی او چالشونه دي چې د دې عمومي برنامه په مقابل کې موجود دي چې موږ بار بار پر هغه باندې خبرې کړي چې هغه نامنی ده، بې باوري ده او د همکاري د روحي ضعیفوالی دی د مربوطه ارګانونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره.
پخوا هم داسې ستونزې
په برخه کې
د ستونزې رامنځته شوې له هغه پخوانۍ ستونزو نه تاسو کومې برت اخیستي او نوې کړنلاره مورته سده چې دغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟ مهرباني
که اجازه چې زه وضاحت درته درکم. دوهم مسله د انتقالاتو په برخه کې ده، موږ په جدیت او قاطعیت باندې د امنیتي کشپی ارګانونو سره خبرې کړې دي چې ټول مواد چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې خوندي کیږي او دلته موجود دي، او یا موږ د انتقالاتو په جریان کې یو او یا په لار کې د مواد د هوا او د ځمکې د لارې څخه انتقالیږي او یا موږ په ولایتونو او ولسوالیو کې د ځای پر ځای کوو، جدي باید د دې موادو امنیت وساتل سي. دا اوس هم زه چې تاسو سره د خبرو په جریان کې د کمیسیون غټترینه اندیشنه د دغه موادو د امنیت په مورید کې ده، چې خدای مکړه داسې نسته چې په ولایت کې
امنیتی بنسټونو ډاډ درکړي،
امنیتی بنسټونو ډاډ راکړي دي، اما هغه اطمینان چې موږ د خپل ولایتي د فاتیرو څخه لرو، بدبخت نه په ځینو ولایتي د فاتیرو کې تر اوسه پورې امنیتی ارګانونو په درست شکل باندې امنیت نه دی نیولی، او زموږ په دې برخه کې جدي اندیښنه لرو. هم د کارکونکو، هم د موادو، او هم د ولایتي دفتر، چې په دې برخه کې رئیسان، ولایتي رئیسان شکایتونه ډیر راځي د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره، او موږ هم جدي غوښتنه کړې. دوه مسله، ناامنو ولسوالۍ ته د دې موادو رسول، ناامنو ولسوالۍ ته چې دوی اشاره درلوده په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون د امنیتي ارګانونو سره، خصوصا د وزارت دفاع سره، پر یو مشخص برنامه باندې کار کړی دی، او په مشخصه برنامه کې دا واضح دي چې کوم ولسوالیو او کوم ولایتونو ته چې هلته ناامني ډېرې د هوا د لارې انتقالات کېږي، او په کومو ځایونو کې چې ناامني کم وي هلته به د ځمکې د لارې څخه انتقالات سرته رسېږي. چې په دې برخه کې هغه ولایتونو ته چې د ځمکې د لارې انتقالات سرته رسېږي، تاسو ته نمونه وایم چې 15 ولایتونه دي، لکه کابل، پروان، کاپیسا، پنچیر، وردګ، لوګر، لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، خوست، بامیان، دایکنډي او غور. پاتې نور ولایتونو ته چې 15 نور ولایتونه پاتې کیږي، یا اضافه تر 15 ولایتونو، هغه ته د هوا د لارې انتقالات کیږي، او ټولو هغو ولسوالیو ته چې هلته ناامني ډېری او د ولسوالۍ په مرکز کې امنیت وي، موږ د هوا د لارې انتقالات کوو. یو څه چې زه دوباره بیا تمرکز ورباندې کوم، هغه دا دی لکه څنګه چې تاسو اشاره درلوده، چې تاسو هغه ستونزې او مشکلات چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې درلود بیا به تکرار سي که به نسي، دا ستاسو سوال. موږ درې نوي ماموریتونه سرته ورسول. لومړی ماموریت دا و چې موږ د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام تطبیق په بشپړ ډول سرته ورسو، چې خوشبختانه هغه ماموریت پای ته ورسېدی، پارلمان معرفي سو. دوهم ماموریت د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام ارزونه او بررسي و، چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بشري اړخ څخه، د تخنیکي او مدیریتي اړخ څخه، د انتقالاتو د اړخ څخه، د بایومیټریک، د واټر لیست، په دې ټولو ارسو کې یو ارزونه وسول، یو بررسي وسول، چې دغه کومې ستونزې دي، کوم د زوب نکات د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې درلودي. دریم ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون هغه ولسمشری ټاکنو ته چمتووالی و، چې په دې برخه کې خوشبختانه
اخبار صاحب
د تخنیکي اړخ څخه
د انتخاباتو کمیسیون ولې چې موږ له تیرو تجربو نه عبرت اخیستی، درس اخیستی، خو بیا هم هغه عینن هغه ستونزه بیا تکرار شوې ده. د تضمین لپاره موجودی
بایومیټریک لومړی تجربه و د ولسي جرګې ټاکنیز نظام د تطبیق په وخت کې، واټر لیست لومړی تجربه و د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون، کدا ځل په واټر لیست یا لیست رای د هندگان یا د رای ورکونکو په لیست کې، او همدارنګ د بایومیټریک د ټکنالوژي په برخه کې موږ بیا په هغه تکراری تجربو سره، د تلخو تجربو سره مخامخ شولو. تاسو مطبوعات بیا دا حق لري چې پر موږ باندې انتقاد وکړي، او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون، خصوصا د کمیشنرانو بورډ، چې د کمیسیون رهبری ده، په جدیت او قاطعیت د دارالانشا څخه غوښتي دي چې هیڅ نوه تخنیکی د ټکنالوژي په برخه کې، د واټر لیست په برخه کې، د بایومیټریک په برخه کې نور موږ ستونزه نه منو، او په دې برخه کې باید په جدیت او قاطعیت باندې معقول اصلاحات راغلي او د سیستم باید تطبیق
شي. رسا صاحب مخکې یادونه وکړه له حق پر صاحب چې موږ بشپړ چمتووالی لرو، چې په روسیې هم ته کړی دي، موږ تجربه نه استفاده کو، بیا په راتلونکي جمهوریت د انتخاباتو کې هغه تجربه، هغه ستونزې چې په ولسي جرګې په انتخاباتو کې تکرار نشي، تاسو دوی دغه ژمنې، دغه ډاډ ته په څه نظر ګورئ؟
لومړی باید یو پوښتنه د اقپرست صاحب موږ ته ځواب ورکړي چې د دوی هماهنګي برنامو د امنیتي برخو کې څنګه ده، هماهنګي لري د امنیتي سکتور
سره؟ موږ ته ډاډ راکړی ده، فقط تاسو د دوی د کوم اندېښنې چې وي، کوم ډاډ چې په دې اړه باندې تاسو نظر غواړم؟
بله، نگرانیایی که در پهلوی حفاظت و مسئولیت مواد وجود داره، اینا قرار است 200,000 کارمند را در روز انتخابات برای نظارت خود در محلات رایدهی و مراکز رایدهی استخدام بکنند که پروسش هم آغاز شده. اما این فکر میکنم یک مدت کمی که بر روز انتخابات مانده باید بیشتر این روند را تسریع ببخشند، تا ای که به مثل انتخابات گذشته که افرادی که استخدام میشن استفاده از دستگاه بایومتریک را اینا آموزش دیده باشند که در روز انتخابات در محلات و همچنان مراکز رایدهی اینا خودشان با مشکل روبرو نشن. حرف دوم، انتقال سریع این مواد به ولایت‌های دیگر هم است، به خاطر از اینکه ما در ولایت‌های مختلف با رویدادهای مشابه همچون کندوز و شهر پلخمری باید روبرو نشیم. خدای نکرده اگر با این چنین وضعیت روبرو میشیم، آمادگی از اینا برای این رویدادهای استثنایی چی است؟
اساس دغه زیاتره د امنیتی او دفاعی بنسټونو پورې اړه لري. اخبار سه موږ راپورنم لرله او په دې برخه کې د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم غږیدلی یم. په افغانستان کې د وی رای باید څومره تمامېږي؟ په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو کې مراتب له دینه ډېر ارزانه دي، دلته ستونزه په څه کې ده؟
اجازه راکړئ چې زه د دوی دوی اندېښنې چې درلوده، اجازه راکړئ چې زه باید تر څو اوریدونکي هم په دې باندې پوه شي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه چمتووالی چې د دې روانې ملي پروسې لپاره ډېر مهم او اهم کار دی کمیسیون نیولی دی، په دې کې شک نشته. مګر یو شی چې باید موږ بیا پر هغه تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د کمیسیون هر ماموریت د مختلفو ارګانونو پورې ارتباط نیسي. د مثال په ډول کچیر وزارت دفاع موږ سره په دغه وسنی وضعیت کې کومک او همکاري ونه کړي، موږ څنګه کولای شو چې تر شل ایتونو هوایی انتقالاتو که یو مثال در توام چی خوشبختانه باید وای چې همکاری کړی ده، وزارت داخله همکاری کړی ده، یعنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هر ماموریت د نور ارګانونو د زیرفت ارګانونو و همکاری ته اړتیا لري. دوهم، موږ د امنیتي ارګانونو سره مختلفې جلسې ترسره کړي، کانفرنسونه مو سره ترسره کړي، میټنګونه مو ترسره کړي دي، تر څو په دې برخه کې هیڅ نوه زد او نقیص موضوعات رامنځته نسي او د نامهنګۍ روحیه رامنځته نسي، چې په دې برخه کې جدي کار سوی. تر 200,000 پورې موږ غواړو چې عملیاتي موقت کارمندان استخدام کو. د روان ولسمشری ټاکنو په شپږم د میزان دغه د پاره موږ په کافي اندازه باندې وخت لرو، او د دې ترڅنګ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومټریک د لپاره یوازې 9000 کارمندان ته اړتیا لري، چې په هر محل کې یو د بایومټریک روزل سوی کارمند باید موجود وي، چې په دې برخه کې موږ ته مربوطه ریاست چې هغه د موزش دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته اطمینان ورکړی دی چې په دې برخه کې کمیسیون ته 190 کسان اپلا په مرکزی دفتر کې وروزل سول د 15 ورځې لپاره. بیا دا 190 کسان ولاړل په مختلف په ولایتونو کې، په مرکز کې بیا دوی امیرین د ولسوالیو او مدیران د ولسوالیو بیا دوی روزي، بیا دغه د اموزش برخه په زنجیروي شکل باندې دوام پیدا کوي، او موږ تر 22 تاریخ پورې دغه د اموزش برخه د سمبولې تر 22 نیټې پورې د ولسوالۍ ته غزو، او د سمبولې پر 22 نیټه پورې بیا به هلته د 8 ورځې د پاره امیر د ولسوالۍ، مدیر د ولسوالۍ به بیا د نور کارمندان روزي، چې ان شاء الله چې موږ به په شپږم د میزان کامل نامه یو ولرو چې 9000 کارمندان روزل سوي د بایومټریک د پاره. که په دې برخه کې غفلت وظیفایي رامنځته سي، هم ولایتي دفترونه او هم مرکزی دفتر دا دواړه پړ دي، بیا به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د دوی څخه پوښتنه کوي. ښه، د رای هزینه یا لګښت تاسو مطرح کړل. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی په کل کې که د اقتصاد لحاظ زه یو نظر درته وایم، بلکې موږ یو مصرفي هیواد یو. کله چې مصرفي فابریکې نه لرو، مثلا په داخل کې سرمایه ګذاري ډېرې کمی سوي دي، اکثریت برخه د کمیسیون ډیر شان چاپ ته باید ورسیږي چې هغه په بهر کې چاپېږي.
ګوره، یادونه وکړو په تر اوسه کلونو کې په افغانستان کې زیاتې فابریکې رامنځته شولې. حتی موږ په افغانستان کې داسې مطبعې لرو چې د سیمې په کچه ساری نه لري، خو بیا هم کمیسیون باور نه لري او خپل رایه د اروپا کې.
دا پوښتنه باید تاسو د وزارت اقتصاد څخه وکړي. وزارت اقتصاد چې یو مربوطه ارګان دی، دلته په سوونه او په زرګونو باندې پرسونل لري، د دوی وظیفه څه شته؟ په دې برخه کې باید تاسو ته دوی وضاحت درکړي. د وزارت مالی وظیفه څه شته؟ کمیسیون تر ولسی جرګې تر ټاکنو پوری کمیسیون د اقتصاد د لحاظ څخه، د بودیجې د لحاظ څخه پر خپل ځان باندې متکی نه. تاسو خبر اوس چې 2004 کال ټاکنې، 2006 کال ټاکنې، 2009 کال ټاکنې، 2010 کال ټاکنې چا وکړل؟ یونما کاملا همکاري کوله. ناټو نظامی سازمان امنیت ورته نیوي، ټول بودیجه د دوی د خوا څخه مصرفېدل، هر رقم چې دوی د کومې ټکنالوژي څخه استفاده کول، د مواد چیرې رانیول، چیرې خریداري کېدل، چیرې په چا باندې رسول، هغه دوی نما کارو. اوس دا چې موږ غواړو چې دغه دیموکراتیک نهاد نور خود کفایي ته ورسو، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نور پر روانو وختونو کې د وزارت اقتصاد د نور ارګانونو سره په جدي او کاتي ډول باندې کار کوي، په یو مشخص میکانیزم باندې چې نور ټول مواد باید په افغانستان کې چاپ ته ورسیږي، او موږ وکولای شو چې نور د هر لحاظ څخه، د بودیجې د لحاظ څخه، د امکانات د لحاظ څخه، د ظرفیت د لحاظ څخه، د رهبری له لحاظ چې یو 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 مانوي یو مانوي یو مانوي خود کفایت ده په دې ټول برخو کې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې باید خود کفایت ورسیږي، اما خود کفایي د کمیسیون د نورو مربوطه ورګانونو د همکاري په روحي پورې ارتباط نیسي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې 90 میلیونه ډالر د حکومت لخوا څخه دا ور کمیسیون ته ورکړل سول، دا خپل د بودیجوي اړخ څخه خود کفایت رسیدل دي. موږ دا ځل نه 50 میلیون ډالر د نړیوال ټولنې لخوا څخه اخیستي، نه 50 میلیونه، په تیرو ټاکنو کې مطلق اکثریت بودیجې د نړیوال ټولنې لخوا څخه دغه کې د تمویل کېده.
تاسو سب تاسو ترازو اغلی رسا مخ کې دونه کړ افغانستان یو مصرفي هیواد تولیدي هیواد نه، په داسې حال کې چې ما مخ کې دونه وکړ په خپل خبرو کې موږ په لوړ کیفیت مطبع لرو، کوم غیر اساس مواد لکه میز چوکۍ دا نور بنرونه د ټول افغانستان کې چاپ کېدای شي، په افغانستان کې تولید کېدای شي، ولې د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه مواد په بازار کې راخلي، دغه نه نور هیوادونه راوړي، دا خو باید موږ خپل داخلي تولید نه استفاده وکړو. بل کراسو که داسې مواد واخیستل شي چې د یو انتخاباتو لپاره نه بلکې د نورو انتخاباتو لپاره هم کار وکړي، د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره مواد واخیستل شول، د ولسمشریز انتخاباتو، د ولسي جرګې، د ولایتي شوراګانو لپاره، ولې دا مواد بې کیفیته اخیستل کېږي چې هر کال موږ موادو ته اړتیا لرو؟
آقای حق پرست در این مورد بیشتر حرفای خود را گفتن، ولی ما هم انتقاد بر همی داشتیم و پیشنهاد میکردیم که اگر از مواد غیر حساس، حداقل اگر مواد حساس را در اینجا ظرفیتش را نداریم و او کمپانی هایی که مثلا دستگاه بایومتریک را اونا تولید میکنن و سیستمش را آماده میسازن، اگر از مواد غیر حساسه که در داخل افغانستان تولید شوه و حداقل بودجه که اختصاص میده جامعه جهانی بر از اینا با کیفیت خوب و همچنان با مطبعه های داخلی اینا اگر همکاری داشته باشن و از استفاده بکنن میتونه یک گام خوب باشه. اما تا هنوز پاسخ روشنی را که خود آقای حق پرست شاید از بنمایندگی است که میسون ارائه بکنن دریافت نشده. اینا همه مواد را و همه حساس و غیر حساس را، چیزهایی را که در روز انتخابات برای برگزاری انتخابات و در این مدتی که نیاز شده و ضرورت میشده برای برگزاری انتخابات، همیشه وارد کردن از کشورهای بیرونی و با یک پول گزاف و پول بیشتر اینا خریداری کردن که میشد که کمتر بودجه نیمی از این بودجه را در داخل مصرف کنند و کیفیت خوب را حاصل بکنند و نیم دیگه از این را برای تقویت کارمندان، برای آموزش کارمندان، برای پیشبرد خوب بخش های محل رایدهی، مراکز رایدهی برای ازی به مصرف برسانند.
اخبار سب خود اندیزی وک کمیشن داسې په پلان کې لري، حساس مواد سر بایومیټریک مواد دي او سره څنګه د رای پاڼې دي چې کېدای شي دلته چاپ نه راوځي یا تور بازار ته پاڼه راوځي، نخلي راونوځي، دا خیر په خارج کې به چاپ ودی د تضمین لپاره. دا نور غیر حساس مواد خو په افغانستان کې هم تولیدیږي، ولې با کیفیت نه اخیستل کېږي چې څو پړاو ته کار ورکړي؟
کمیسیون لکه څنګه چې ما اشاره درلوده په تیرو ټاکنیزو نظامونو کې کمیسیون کاملا د بهرنیانو لخوا څخه بودیجه ورکول کېدل او هغه په مصرف باندې رسول، چې هغه وخت تیر دی بهرنیانو ولې دا کار په افغانستان کې نه کوي، ولې دلته د دغه مطبوع څخه کار نه اخیستی، دا سوال ګرځي. و دوی ته هغه څه چې کمیسیون پورې مربوطېږي، پیلن هغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا کوشش او هڅه دا کوي چې پر روانو ټاکنیزو نظامونو کې باید کمیسیون خود کفایت شي او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي. لکه څنګه چې ما اشاره درلود، خود کفایي هم ځانته معیارونه لري چې په کومو برخو کې باید افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خود کفایي ته ورسیږي، په کومو برخو کې موږ ضرورت دی ته لرو چې باید د نړیوالې ټولنې همکاري خپل جلب کړو. د ځینو موادو چاپ اوس واټر لیست څنګه تاسو په یو داخلي مطبعه کې چاپ په چاپ باندې رسوي، آیا اعتماد لري؟
د دې په سیکورټي
باندې څوک اعتماد لري؟ د رای ورکونکو په پاڼې امنیت د دې تضمین څوک ورکولی شي چې په افغانستان کې دا چاپ ته رسیږي او دا بیا د نورو خلکو لاس ته نه لویږي؟ د استیکر چاپ امنیت، اطمینان او باور کمیسیون ته داخلي مطبعې ورکولی شي؟ داغه مسائل
دي، تضمین موجوده، پروسیجران دي، باید تضمین واخیستل سي.
درسته ده داغه څه دي زيني حساس چاغه ته موږ ګولډن ثينګز وایو، هغه مواد باید په بهر کې چاپ سي. اما د یو نهاد په هیڅ باندې کمیسون په جديت د کاتیات باندې کار کوي چې باید نور موږ دغه دیموکراتیک نهاد هم په هر لحاظ خود کې پاتې ورسو. هغه بودیجه چې لکه څنګه تاسو اشاره درلو چې پر هر رای باندې ډیر مصرف راغلی دی، هغه څو دلایل درلودل چې تیر ورځ هم جوازی کړل او نن هم په ځین نقطو ته اشاره کوم. هغه د دې چې خو دا ټول مواد په بهر کې چاپیږي او مصارف جوړیږي. دوه هم دا چې د افغانستان ټاکون خپلواکمیسون په یو ډیر بحرانی نظامی حالت کې قرار لري، چې په دغه سی بحرانی نظامی حالت کې کله چې ستاسو د هوا د لار انتقالات کیږي، د ځمکې د لار انتقالات کیږي، یعنی اول دغه د ترانسپورټیشن مصرف، د ځمکني ترانسپورټیشن مصرف کوم وسنجو بیخی ډیر دی، ځکه یو موټر چې د ټاکون خپلواک کمیسون مواد پکشي تر میدان وردګو پوري هغه لس چنده کرایسته څخه اضافه اخلي، ځکه هغه وایي زما موټر په خطر کې، زما ژوند په خطر کې، زه د دشمن سره مخامخ ځینو مسایل. په دې برخه کې موږ منو چې مصارف ډیر کیږي، اما مجبوریتونه کمیسون لري. موږ هڅه او کوشش کوو چې خود کفایي ته پاینده کې ورسیږو، اما په یو ځل خود کفایي ته نه رسیږو. او که د ډیموکراسي بحث کوو چې ولې په 13 کال سفر کې موږ خود کفایي ته نه رسیدلی، امریکا 300 کلن ډیموکراتیک سفر کړی.
ځکه موږ نور هیوادونو سره افغانستان نه پرتل کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان مرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان سمیر رساله تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړ، درنو لنکو تربیه ښه چاره
من زما رايا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي ویني
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو